السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2019 کال د سپټمبر د میاشتې 12 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د نن ورځې آخري خبرې غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له منور شانو.
د خبرونو سرټکی پاکستان هغه غنګوسي رد کړی چې ګنې سعودي عرب او متحده عرب امارات د کشمیر تنازع د ټولو مسلمانانو مسله نه بولي. نن په افغانستان کې ځانمرګ برید څلور افغان سرتیري وژلي او د سریلانکا کرکټ بورډ داسې خبرداری ترلاسه کړی چې ممکنه ده دغه هیواد د کرکټ په لوبډالې پاکستان ته سفر پر مهال تر هغه ګرځېدونه وشي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي وو چې پاکستان د کشمیر له مسلې د ټولو مسلمانانو مسله نه جوړوي. ډاکټر فیصل نن په اسلام آباد کې د خپلې هفتوارې غونډې پر مهال وویل
په دې اړه خبره شوی راپورونه تشې غنګوسې دي. د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو پر وړاندې حقيقي تنازع ده. د سعودي عرب متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې ډول کې د پاکستان سره د ودرېدو او په دې اړه د اسلام آباد د موقف تایید وکړ.
د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن زاید ال نهیان او د سعودي سیال عادل جبیر د سپتمبر په 14 د اسلام آباد دوره کړی و. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کوسوائی احتساب خامل له خپکار د شدا بے پری وی نو مولید نو وی عدالتي کال د شروع کېدو په حق له پرون په اسلام آباد کې وی غونډه تویل چې کوم خلکو د قوم پیسې لوټلې په کار د شتري واخستل شي خدای عمل رون او صادقانه په کار ده. جسٹس کوسا همدار ازویل چې د خپل سیاسي ګټو لپاره د ولس پایني حقونو سمجوته نه ده په کار او په جمهوریت عمل کې برداشت ډیر مهم دی. غنی دا بیا د جبر نظام جوړیږي چې په تیر وختونو کې یې رامنځته شوی بد نتیجې ټولو ته معلوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي دوه پخوانی وزیر اعظمان او یو پخوانی ولسمشر د احتساب مقدمو له وجې په جیل کې دي او په حکومت د سیاسي انتقام اخیستو تور لګوي. حکومت تل ویلي چې د احتساب اداره خپلواک ده. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په قبایلي ځلو کې د خاصدارو او لیویز واکونو په لیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلی ته قانوني مسوده راوړي. په دې اړه د قبایلي ځلو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر تیر ماخام د صوبې د پولیسو د مشر محمد نعیم سره ملاقات وکړ او د خاصدار او لیویز واکونو په چارو یې ورسره خبرې وکړې. له ملاقات وروسته نوموړي مشال لري وویل
تقریبا 28000 دی دغه اسینیز اپرو کړه دی منظور شو چې کم دا کم اوس اجلاس صوبایي اسمبلی شروع دی ضروري قانون سازی چې لک پاتې ده هغه به پکې وشي.
حکومت ادعا کوي چې خاصدار او لیویز ته باید پولیسو مراعات ورکول کیږي خو بل خوا ته د خاصدارو د اتحادیو مشرانو مشالی لري ویل چې لته شپږو میاشتو رئیس د پولیس ډیوټي کوي خو حکومت خپل وعده نه دی عملي کړی. پاکستان پیپلز ګوند ویلی د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې برخه نه اخلي. پرون د سند په جام شروع کې خبري اعلان سره په خبرو کې د ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویل ګوند یې د درنې په سیاست باور نه لري. نو موږ زیاته کړه هغه په خپل ډیر زر د حکومت پر ضد ولس سره د رابطې لړۍ پیلوي او دغه لپاره به د پاکستان هرې برخې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. تاسو د مشال لري خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي د یو پوځي مرکز مخې ته ځانمرګ برید لږ تر لږه څلور افغان امنیتي سرتیري وژلي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زی مشال لري وویل دا پیښه نن د کابل ولایت په چارسیاب ولسوالۍ کې شوې چې پکې نور درې تنه جوبل شوي هم دي. یو خبریال طلوع نیوز ټلویزیون ته ویلي چې یو شمېر وسلوالو په دغه پوځي مرکز برید کړی او جګړه لا هم روانه ده خو ښاغلي احمد زی په چاودنه پسې د نورو وسلوالو د حملې خبر رد کړی. طالبانو د دې برید ذمواري منلې. تیرونی امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره د اتلس کلنې جګړې ختمولو لپاره مذاکرات منسوخ کړل. د سریلانکا کرکټ بورډ داسې یو خبرداري ترلاسه کړی چې ممکنه ده دغه هیواد د کرکټ په لوبډلې پاکستان ته د سفر پر مهال ترهګر بریدونه وشي. د کرکټ بورډ ویلي چې د سریلانکا د وزیر اعظم دفتر په دې اړه باوري معلومات ترلاسه کړي. د سریلانکا کرکټ بورډ هیواد ته د خپلې کرکټ لوبډلې د سفر د لغوه کېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاتوي د پاکستان له حکومت غواړي چې امنیتي وضعیت یو ځل بیا وسیړي. د پاکستان کرکټ بورډ بیا ویلي چې د سریلانکا لوبډلې ته د اخ په اړه یې کوم معلومات نه دي ترلاسه کړي، خو دغه لوبډلې د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د 2009 کال په مارچ کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې په حمله کې د سریلانکا شپږ لوبغاړي ټپیان شوي وو. دغه شان شپږ پاکستانی پولیس او دوه عام کسان هم پکې وژل شوي وو. ټاکل شوی چې د سریلانکا او پاکستان ترمنځ شپږ یو ورځنۍ او شپږ شل ورځې سیالۍ د روانې ستمبر میاشتې په 18 نیټه پیل شي. او بل خبر دا چې د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا ویلي ایران ته ځي چې په دغه هیواد کې د سړو د فوټبال د لوبو د کتلو لپاره ښځو ته د اجازه ورکولو په اړه تیاریو ته بیا کتنه وکړي. دا خبره پرون د فیډریشن یو ویاند رویټرز او اے اف پی خبری ایجنسیو ته کړي. فیفا ایران ته د سفر اعلان په داسې وخت کې کړي چې په دغه هیواد کې یوې 29 کلنې ښځې سهار خدایاري وروسته له هغه ځان ته ور پورې کړ چې ورباندې تور ولګول شو چې د سړو په جامو کې د سړو د فوټبال د لوبه د کتلو هڅه کړې وه. وروسته ایرانی رسنیو ریپورت کړه چې د سپتمبر په 9 دغه خزه په هسپتال کې مړه شوې ده. دا اتر دې د ما د مشال خبرونه او اوس درته زمون خبريال سیراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
نن د زیارت پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه لس پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپیه شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپیه شپېته پیسې او په 1.92 روپیه شپېته پیسې. یو یورو په 1.22 روپیه او په 1.22 روپیه او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپیه 60 پیسې او په 2.60 روپیه 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپیه 10 پیسې او په 1.60 روپیه شپېته پیسې. او یو افغاني په یو روپیه نوی پیسې غستل کیږي او په یو روپی 98 پیسې خرڅول کیږي. او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 28 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان چیف جسټس وای د احتساب عمل بے له توپیره پکار دی. یو قانون پو د بیان پاړه وای
نو پکار دا دی چې بیان بازی نه علاوه دوی په داسې عملی ګامونه پورته کړي او د احتساب چې کومه اداره ده هغه د تعصب نه پاکه کړي.
دا خبر پښتونخوا حکومت یو ځل بیا خاصدارو لویسو ته د پولیسو په ډول د مراد ورکولو په اړه د قانون سازي خبره کړې، خو د خاصدارو اتحادیې یو مشر وايي حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د
شمالي وزیرستان رزمک اوسیدونکي وايي چې هلته هسپتال جوړ دی خو د علاج لپاره اسانتیاوې پکې نشته. د قبایلی ضلعو ځوانان وایي حکومت دې په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د دوی لپاره د کوټې د 2 چنده زیاتولو وعده پوره کړي. نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږ یاست. د پاکستان چیف جسټس ویلي چې د هیواد له خزانې غلا شوې پیسې باید بیرته واخیستل شي، خو په دې تړاو احتسابي عمل پکار ده چې بې طرفه وي. جسټس آصف سعید کوسا دا خبره پرون د نوې عدالتي کال شروع کېدو په اړه دستوري ته وکړه. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د اپوزیشن یو شمېر مهم غړي د درغلو په تور په جیل کې دي او دوی تور پورې کوي چې حکومت ورنه انتقام اخلي، خو حکومت وایي چې دا مقدمې د دوی په واکمنۍ کې نه دي جوړې شوې. په دې اړه د احمد الله رپورټ تا وکشه.
د سپتمبر په 11 په اسلام آباد کې د نوي عدالتي کال شروع کېدو لړکی ایوي غونډه ته چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل هر چا چې قومي دولت لوټلې وي نو ترې واپس اخستل یو ښه عمل دی، خو د احتساب عمل غیر جانبدار په کار دی. د نوموړي وینا وه وقتی سیاسي ګټو لپاره د اولس په آئینی حقونو سمجوتا نه دي کول په کار. په جمهوریت کې برداشت لازمی وي، ځکه چې د اختلاف او برداشت نه په غیر دا بیا د جبر نظام وي، او په تیرو وختونو کې خطرناکې نتیجې ټولو کتلې دي. خو خبریال او سیاسي چارو پوه اقبال خټک وایي د اپوزیشن ګوندونو سره سره د مختلفو حلقو لخوا په ملک کې د احتساب په عمل نیوکه کیږي، نو چیف جسټس له پکار دي چې بیانونه ورکولو په ځای دي عملی ګامونه پورته کړي.
دا بیان سر ډیر حیران کن پدې دي چې د اعلی عدلیه مشر دی او دې کولی شي چې دا سچ دي ول په دغه والی سره عملی ګامونه پورته کړي، او بل دا چې کچره دغه د دې نظر دی یا د څه یو سوچ دی، نو بیا هم په اعلی عدلیه باندې سوال نه چتیږي چې ولې اعلی عدلیه خپل بنیادی آئینی او اخلاقی ذمہ داری پورا کوي نه. لیکن بیا هم حال کې د چینن تقریر دی د مشر جج یقینا هغه د دغه معاشه یو صدا په دغه وطن کې چې هر څه دی وخت کې کیږي یا دغه په نظر کې روان دی، دغه احساس خو هغه ته ضرور وي.
د قانوني چارو په عبدالرحیم وایي که د ملک په ایوي اداره کې کار په صحیح توګه نه کیږي نو چیف جسټس ته دا اختیار حاصل دی چې نوټس په اخستو سره ورته غلطیانې په ګوته کړي.
آرټیکل 184 سب آرټیکل 3 دا د هیومن رائټس آرټیکل دی. پدې کې څه چرته کې هم پاکستان کې یو اداره وي یا یو فرد واحد وي، هغه که څه هم داسې کار وکړي نو سپریم کورټ بیا چیف جسټس بذاتیا خود ډی سی سي نوټس اخستی شي چې دا کار غلط روان دی، په دې اداره کې کار غلط روان دی یا د ملک په پلان کې ووټ کې دا کار غلط روان دی. نو په کار دا دی چې بیانبازی نه علاوه دوی په داسې عملي ګامونه پورته کړي او احتساب چې کومه اداره ده هغه د تعصب نه پاکه کړي، چا خلاف هم انکوایري کوي، چا خلاف هم څه ګام پورته کوي، نو هغه په داسې انداز کې پورته کړي چې کوم آئینی قانوني او اصولي
د ذکر دا چې دا مهال د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر مشران د احتساب قامی ادارې نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي چې پرې د آمدن نه زیاتې اساسې لرلو، په ناقانونه ډول د ملک نه بهر پیسې لیږلو او جعلي اکاونټونه لرلو تورونه پورې کړي دي. اپوزیشن ګوندونه دریز لري حکومت ترې د احتساب په نوم انتقام اخلي، خو حکومت بیا د اپوزیشن دا تورونه ردوي او وایي دا مقدمې پرې دوی نه بلکې تیرو حکومتونو کې جوړې کړې شوې وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د خیبر پښتونخوا چارواکو د قبایلی سیمو د خاصدار او لویزو په پولیسو کې د زم کولو په موضوع خبرې کړې دي. په دې اړه پرون ماښام د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر او د صوبې د پولیسو مشر ډاکټر محمد نعیم خان ملاقات وکړ. تر لیدنې وروسته اجمل وزیر مشال ریډیو ته ویل چې خاصدار او لویزو ته د پولیسو په ډول د مراتو ورکولو په اړه به نن د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې قانون سازي کیږي. د حکومت او خاصدار او لویزو ترمنځ شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې یو تړون شوی چې پکې حکومت له دوی سره په پولیسو کې د زم کولو او هم هغه سیمراتو ورکولو ژمنه کړې وه. له پیښوره غلام غوث رپورت لري.
تر ملاقات وروسته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند او د زمشوي قبایلی زلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پولیسو کې زمشوي خاصدار او لیوي ځواکونو ته به ډیر زر د پښتونخوا د پولیسو په رنګ مراعات او حقونه ورکړي شي. نوموړی زیاتوي چې د دې عمل د تکمیل لپاره یوه قانوني مسوده هم د منظورولو لپاره نن د زیارت په ورځ د پښتونخوا اسمبلی ته وړاندې کولې شي.
آی جی خیبر پښتونخوا د نائن سب سره چې کوم مسله ده د مرج والا هغه حواله باندې هم ډیسکشن وکړو چې پر کې تقریبا 28,000 د دې دغه اسینیز اپرو کړل دي منظور شو چې کوم دا کم اوس اجلاس صوبایي اسمبلی شروع دي او ضروري قانون سازي چې لک پاتې ده هغه به پکې وشي. دا پروسس به اوس شروع کیږي چې څومره مراعات دي چې کوم په خیبر پښتونخوا پولیس ته ملاویږي لیویز او خصدارو ته به اوس هغه تنخواه او هغه چې کوم مراعات دي هغه ته ملاویږي.
بلې خواته د قبایلی زلو د خاصدارو د ایتیاریې د نماینده ډلې مشر سید جلال وزیر چې اوس مهال په پولیسو کې د زمکیدل وروستو د ډی ایس پی په توګه کار کوي مشال ریډیو ته وایي شپږ میاشتې وړاندې حکومت د دوی سره په دوی شنکاتي ایجنډې سلا مشوره کړې وه، خو تر دې دمه په پولیسو کې د زم کولو د اعلان وروستو په هغه نکاتو عمل نه دی شوی.
پاری پیسہ لا وښه شپږ مېستې تیمې ورکړم چې پښ پښ مېستې تیم کې دا دن با دیتا تا پولیس دکیتی پولیس چی کم راتی با دیتا لگی است آغا کسیم ترینگ با ورکی دیدی است چی تون وسائل دی تنخاقان وغیره وغیره دا با دول ورکی دی نظامون دا تحفظات دی چی شپک میاشتی دیری سوی تروسا پا کسی نور شل خو بجای دا دی ایک دو ازار اونیس لیری دا بلیک خسادار کچر تا دا پی لگیوی نو دا آغا خسادار لی پو پا پا تی شل پزی پا دی دا ایک دا خوشی دا پولیس 2017 دی دا پا پولیس دی با قایدا سرویز بکی دا پولیسی
خود زمشوی قبایلی زلو لپاره د وزیراله سلاکار اجمل وزیر وایی د خاصدارو او لیویز زواکونو پا پولیس کی د زمکولو لپاره د روان کال پا مالی بجت کی مالی پنگ هم بیلکره شوی ده. غلام غوث، مشال ریڈیو، پیخور.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون پارلماني استاذي شاهد خاقان عباسي په یوخت کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر نغښتنه کړې چې په حراست کې موجودو د ټولو پارلماني استاذو پروډکشن آرډر جاری کړي. اسد کیسر لا د خط په جواب کې سنه دی ویلې. دا وخت قومي اسمبلی شپږ غړي نیول شوي دي چې پکې د پیپلز ګون مرستیال مشر آصف علي زرداري، د مسلم لیگ نون شاهد خاقان عباسي، رانا ثنا الله، خواجه صاد رفیق او د شمالي او جنوبي وزیرستان استاذي محسن داوړ ولی وزیر شامل دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی چې د جولای په 13مه د احتساب قامی ادارې نیپ په ایل ان جی کیس کې د لاهور څخه گرفتار کړی وو، نن د سپتمبر په 12مه د سپیکر اسد قیصر په نوم لیکلی خط کې ویلی دی د ایوان د محافظ په حیث په حراست کې اخستای شو ټولو غړو حاضری یقیني جوړول د سپیکر ذمہواری سره د پارلماني استاذو حق هم دی چې د خپلو سیمو د اولس لپاره په پارلمان کې اواز پورته کړي. نوموړي په خط کې ویلي ډیر په افسوس سره وایي چې د سپیکر دفتر خپل ذمہواریان په ترسره کولو کې ناکامه پاتې دی، ځکه چې نوموړی د حکومتي دباو له وجې خپل کار په صحیح توګه نشي کولای او تر هغه وخته به د قومي اسمبلی په غونډه کې ګډون نه کوي تر څو چې سپیکر د ټولو غړو پروډکشن آرډر جاری نه کړي. بلخوا سپیکر اسد قیصر تر دې دمه د شاهد خاقان عباسی د خط په جواب کې څه نه دی ویلي. د ذکر دا چې دا وخت د قومي اسمبلی شپږ غړي نیول شوي دي چې پکې د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري، د مسلم لیگ نواز ډلې شاهد خاقان عباسی، رانا ثنا الله او خواجه صاد رفیق او د شمالي او جنوبي وزیرستان استاذي محسن داوړ او علي وزیر شامل دي. داوړ او وزیر د پښتون ژغورنې غورزنګ له مشرانو دي چې د مئی په شپږشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو فوزي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو هڅونې په تور نیول شوي دي، خو دواړه غړي بیا دغه تورونه ردوي. د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي قومي اسمبلی سپیکر ته دا اختیار حاصل دی چې یو پارلماني استازی که پسندان کې وي او یا که په حراست کې د اسمبلی غونډې ته رابللی شي.
د
پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان غړی په کمتور بندي شي نو د قومي اسمبلی سپیکر کولای شي چې د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه تن پارلمان ته حاضر کړي. خو د حکمران ګوند تحریک انصاف سپیکر اسد قیصر د محسن داوړ او علي وزیر لپاره داسې نه دي کړي او وایي د قانون وزارت ورته د دې کار د نه کولو مشوره ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ حسن اقبال ویلي د حکومت د اقتصادي پالیسو له کبله په لکونه خلک د غربت له کرښې لاندې تللي. نوموړي پرون په لاهور کې په دستوره کې خبریالانو ته وویل شاوخوا 10 لکه کسان دا وخت بېروزګاره شوي، خو حکومت تل دا تور پورې کړې چې تېرو حکومتونو درغلې کړې او قرضې اخیستي، نو ځکه نن د ملک اقتصاد له ستونزو سره مخامخ دی. له اسلام آباده د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د شورو پورس په لاهور کې وی دستوره کې د پاکستان مسلم لیگ نون د نورو مشرانو سره په ګډه رسنیو سره خبرو کې پخوانی ته داخله چارو وزیر احسن اقبال وویل د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د خرابو پالیسیو په وجه د پاکستان اقتصاد خطرناک حد ته رسیدلی او که اپوزیشن ګوندونو د دې عمل مخه ونه نیوله نو دا ملک به خپل خپلواکي له لاسه ورکړي. دی وی په پاکستان کې په یو کال کې دننه 10 لکه په روزګار لګېدلي خلک بیروزګار کړی شو او دا شن په تیر یو کال کې 4 لکه خلک د غربت د کرښې لاندې راوستل شو. نن پاکستان د بدترین اقتصادي بحران سره مخامخ دی، نو که موږ دا صورتحال ونه درولو نو باور وکړئ ماته یې وشي. که دا نقصان په دې رفتار سره جاري پاتې شو نو یو یا دوه کاله پس به موږ له د خپل خپلواکۍ سودا کول وي.
خود مختاری کا سودا کرنا پڑے گا.
مشال ریڈیو چې د پاکستان مسلم لیگ نون د دې دریس په اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار اکرام الدین و پختل نوغه اووی
دا صرف حزب اختلاف والا دا خبر نه کوي. د سٹیټ بینک کې کم غټ افسران دي ټول سره ما خبرې شوې دي. هغه وایي چې د پاکستان معیشت د خطرناک ترین دور کې داخل شوی دی. د پاکستان ڈالر چې دی نو دا اوس خطرناک ترین دور کې داخل شوی دی. دا غي بنیادی وجہ دا ده چې پاکستان چې دی نو ایکسپورت نشي کولای نو د خپل ڈالر نشتا. دا د بازار نه حکومت اخلي ڈالر او د سود کوم پیسې په قرض باندې دیو دي. هغه پیسې چې دی هغه دا کوي اره مطلب دا چې 25% په فیصد کې دی هغه سود شو تر.
د پاکستان مسلم لیگ نون په دې سرګندونو خدا حکومت له خاصه تازه دریس مخې ته نه دی راغلی. خو له دې وړاندې حکومتي وزیرانو وزیر اعظم عمران خان په خپل سوسو واره ویلي چې د ملک اقتصادي حالات د تیرو حکومتونو د درغلۍ او د قرضو اغېستو په وجه خراب شوي، خو اوس په اقتصادي کابو موندلې او کرن خساره هم راکمه شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویلی چې د کشمیر په سر پاکستان او هند د ناڅاپي جګړې خوا ته تللی شي. شاه محمود قریشی د تیرې سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د په وینا د هند لخوا د کشمیر لا قانونه قبضه دغه خطرناک ګام ته لاره هوارول شي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په دې اړه رپورټ خپور کړی دی چې مهم ټکی درته احمد شاه اعظمی دروروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سپتمبر پر 10 په امریکا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډې ته د وینا پر مهال هند تورن کړ چې کشمیر یې د نړۍ پر سر په تر ټولو لوی زندان بدل کړی دی. نوموړي تور پورې کړ چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې ځینې کشمیریان شکنجه شوي او جنسي تیری پر شوی دي. نوموړي پر دې مهال زیاته کړه چې پر کشمیر د هند د ولکې له کبله د دواړو اټومي قوتونو ترمنځ د ناڅاپي جګړې خطر رامنځته شوی دی. د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا تر هغه وروسته زیاته سوه چې کله هند د اگست پر 15 د جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې، خو هند دا خبره ردوي یا وایي چې دا یې کورنۍ معامله ده. د هند حکومت تر دې وروسته هلته مواصلاتي رابطې پرې کړې او ګرځبندیز یې ولګاوه چې ځینې وخت یې په جزوي توګه لرې کوي. پاکستان ویلي چې هند باید د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سپارښتنو ته درناوی وکړي او پر جمو او کشمیر لګېدلې ګرځبندیز لرې کړي. د بشری حقونو شورا په غونډه کې د هند استازي ویجی ټاکور سنگ چې د دې هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ده خپل توند غبرګون وښودي او د پاکستان د نوم اخیستلو پرته ویل چې نړۍ ښه پوهیږي چې دا له ځانه جوړه سوې بیانیه د یو داسې هیواد لخوا راځي چې د نړیوالې ترهګرۍ مرکز بلل کیږي او هلته د ترهګرو مشران په کلونو ساتل شوي دي. نوموړي پاکستان ته په اشاره ویل چې دا هیواد د پولو اخوا ته ترهګرۍ د ډیپلوماسۍ د متبادل په توګه کاروي. کشمیر د هند او پاکستان ترمنځ ویشل سوې سیمه ده چې دواړه د خپل حق دعوه پر کوي. د دې د کنټرول لپاره دواړو هیوادونو دوه جنگونه هم کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي بلدیو کمار په اړه د سې قسمه قانوني کاروایي کولو لپاره مشورې پیل کړي دي. تر اوسه لا غو ده چې له سوات سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی پخوانی اقلیتي غړي بلدیو کمار په هند کې د سیاسي پناه لپاره خواست کړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلدیو کمار تور دي چې په 2018 کال کې د صوبای اسمبلی پخوانی غړي سورن سنگ وژلی و، خو بلدیو کمار دغه تورونه ردوي. تفصیل له اسرار المؤمن نورو.
د خبر پختونخوا حکومت وایي د بلدیو کمار دا څرګندونې ناسمې دي چې په پاکستان کې اقلیتونه له خپلو حقونو بې برخې دي. د رسول هغو چې د سواد له بریکوټ سره تعلق لرونکي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی پخوانی اقلیتي غړي بلدیو کمار په هند کې د سیاسي پناه لپاره خواست کړي. د ستمبر پر 10 د هند خبری اجانس ایشین نیوز انټرنیشنل سره په خبرو کې نوموړي تور لګولی چې په پاکستان کې اقلیتونه خوندي نه دي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر دغه تورونه ردوي او وایي چې بلدیو کمار د صوبایي اسمبلی د پخواني غړي سورن سنگ په وجنه تورن دی او پر ضد یې مقدمه روانه وه، نو ځکه یې په هند کې د سیاسي پناه اخیستو درخواست ورکړی.
په پاکستان کې څومره عزت ریسپیکٹ ملاو دے دا انڈیا کے نہ دے ویسا ملاؤ چی چونکہ آغا دلتا پا قتل کے ملاوث تھے اور وانٹیڈ دے اور عام مطلب چی آلتا کرے دے صرف اور صرف دلتا نظام خلاص اول پارا اور التا ہندوستان چکم میڈیا دا حکم دی ہندوستان چې کوم هغه د عادی استعمالوي
د سوات بریکوټو تحصیل کونسلر او د بلدیو کومار اورو رو تل کومار وای د ورور د غسرګندونو او کار ډیر خپکړي نو مولی د ستمبر په یو لسمه مشالې دوته ویل چې په پاکستان کې اقلیتونو ته هیڅ مسله نشته او ډیر په خوشحالي سره ژوند کوي تل کومار وای کڅه هم اورور یې په هندستان کې د پاکستان ځت خبرې کړي خو د پاکستان حکومت او ولس وس هم له دوی سره ولاړ دي
ماشاءالله لکه الله دې حساتي چې کم دا د عاشق ترونه دا شه د نو څه په لکه هر د مسلمان رونه دا ټول د مفاد راځي مونږ له دلا سره کې چې تاسو دل کې ټینشن وانه له بالکل تاسو ځان یو ځو نه غنه تاسو سره مونږ ولاړو
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د نېشنل لوبینګ ډیلیګیشن په نوم د سازمان غړي هارون سربدیال د ستمبر په 11مه له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې اقلیتونه له مسلو سره مخ دي خو په خبره یې چې ډېرې ستونزې حل شوې هم دي
الیکشن پر ځای سلیکشن پر تور باندې زموږ نمائندگی هغه صحیح نمائندگی نشته دی جاب فیسلټیز دي مونږ چې یو کې پڑھا لیکل نه یو زموږ دا هندو مسیحي دا کمیونټی کې دی هغه پڑھا لیکل نه دی سړي حیثیت نشته دی ورته پی سي نشته دی مذهبي ازادي ده سره چې بالکل مونږ خپل مذهبي ازادي سره دغه کول لګیا یو خو اوس هم بے شمیر زمون مذهبي مقامات ده سړي چې هغه مونږ سره نشته دي څنګه چې په پېښور کې هندو پنچایت کمیونټی دا دوا بیا کال او شو تر اوسه پورې هغه سره عبادت کوي نشته دي
هارون سربدیال وایي دا وخت په پاکستان کې د اقلیتي غړو شمیر څه باندې 2 کروڑ دی خو په خبره یې چې حکومت د غشمیر لا 1 کروڑ اهم کم خایي هارون وایي بلدی کومار چې کومه لار خپل کړي هغه سمانه ده او په خبره یې چې پاکستان د دوی وطن دی خپل مسلې به همدل ته بسولیز او عیني توګه هواروي
اسرار علم مومن رپورت تاسو اوریدو اوریدونکو د سواد په منګوره کې د سکولونو ګنډ شمیر ماشومان او استادانو احتجاجي مظاهره کړي استادان وايي حکومت ورسره موعده کړې و چې دوی بدلارو کوسو ماشومان سکولونو ته راوړي او د دغه ماشومانو خرچه به حکومت ورکوي خو دوی وايي تر اوسه ورسره د لوازنامې سره سم د دغه کار پیسې نه دی ورکړل شوی اخوا ماشومان له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د جامع پیزار او فیسونو ذمہواری ادا کړي دوی وايي که فیسونه ورنکړل شول نو په زرګونو ماشومان به له سکولونو خارج کړل شي لسی می د صوبای سملی غړی وای په دغه لازمه کې د درغلو مبینه درغلو پلتنی روانې دي او زربه دغه مسله حل شي نیاز احمد خان له سواته رپورت لري
مظاهره کې شامل د مانیار یو سکول استاد پرمان علي وای چې دوی د لارو کوسو په زرګونو ماشومان د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې په مرسته سکولونو ته بیرته راوستي ولی اوس حکومت دوی ته د لوزنامي مطابق رقم نه ورکوي
136 سکولونه او 8000 ماشومان د سکولونو ته راوستل او خلکو اکسپټل او د ماشومان ته هغه فیسیلیټي ورکړه کوم ماشومان چې زمونږ سره په پیس باندې دي هغه فیسیلیټي دا تر اوسه پورې دی د خپل د دې ماشومانو د هیڅ قسمه تپوس و نه کړو د سکولونو ته د هیڅ قسمه پیمنت و نه کړو او د کسان چې دی د زمونږ سره تر اوسه پورې خریګولر راځي سکولونو ته
مظاهره کې شامل د مرمجبي څخه تعلق لرونکو د نورو ملګرو سره شریک د سلورم جمعز د کونکو اسف خان وای چې دوی د سوات وزیر اعلی څخه د تعلیم لپاره اسانتیاګانی غوړی
زمونږ پلاران چې دی هغه مزدوري کوي نن موږ زګر اوتیو چې تاسو موږ سره کوم وعده وکړه هغه وعده زمونږ پوره کوي اوه وستا غین هغه وعده نه دوی او تختې دا او زمونږ استادانو ته تنخواه نه ملوي کې موږ له جامع پیزار په 2000 اټا کې زمونږ استادانو راکړو دا زمونږ پیزار جامع دی او پیس زمونږ نه ور کوي پرنسپل صاحب موږ ته وای چې تاسو موږ د سکول نه خارجو
مظاهرات تابع کوم کې استاد شمس الهدی چې اتحادیه جوړ کړي او د هغه مشر هم دی زیاتوي چې وړاندې هم دوی احتجاجونه کړي کچري دوی غوښتنې زر تر زر پوره نه کړی شوی نو دوی به د احتجاج لړۍ نور هم سخت کړي
نن بنګا حکومت لا ډډ لاین ورکاو کج 30 تاریخ پورې د دې ماشومانو د تمام کی پی کی بقایجات مونږ ته ادا نکړی شو نو مونږ به دا 84000 ماشومان بغیر سرټیفیکټ نه د سکولونو نه وباسو یو آپشن دا دی دویم دا دی چې په مټه کې د 84000 ماشومان ک تاسو د ټولې سوبې چې دا په سواد تر ازي او ان شاء الله چې ټول سواد به بلاک کیږي ځکه 84000 ماشومان چې دا لکسیز نه دي نو دا مونږ بیا ټول سواد چې دا بلاک کوو ان شاء الله
په دا غړه د سواد نه د صوبایي سملې غړي او د ترقیاتی کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروژه کې د درغلې راپورونه راغلي ځکه اوس پکې تحقیقات روان دي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې کې په خپل امر جاری کړی دی ډیر زربا دغه ستونزه هوا راکړی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه له منور شان اورو.
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنو چارو وزیرانو د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي وو چې پاکستان د کشمیر له مسلې د ټولو مسلمانانو مسله نه جوړوي. پاکستان وایي یادو هیوادونو د کشمیر په تنازع د موقف تایید کړی دی. دغه وزیرانو د ستمبر په 14 د اسلام آباد دوره کړې وه. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس آصف سعید کوسا پرون په اسلام آباد کې ویل احتساب خامل له خپکار د چدا به پری وی د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکو دوه پخوانی وزیر اعظمان او یو پخوانی ولسمشر د احتساب مقدمو لوجې په جیل کې دی او حکومت د سیاسي انتقام اخیستو تور لګوي. حکومت تل ویلی چې د احتساب اداره خپلواک ده. د خیبر پختونخوا حکومت ویلی په قبایلی ضلعو کې د خاصدارو او لیوی ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره نن اسمبلی ته قانوني مسوده وړاندې کوي. حکومت ادعا کوي چې خاصدارو او لیوی ځواک ته به د پولیسو برابر مراعات ورکوي. بلخوا د غزواک مشران وایي دوی له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د پولیس ډیوټي کوي خو حکومت خپل وعده نه ده عملي کړې. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي د نړۍ په سیاست باور نه لري نو ځکه د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په لانګ مارچ کې ګډون نه کوي. مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي د یو پوځي مرکز مخې ته ځان مرګ برید لږ تر لږه څلور افغان سرتیري وجلي. د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمدی نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه نن د کابل ولایت په چارسیاب ولسوالۍ کې شوې چې پکې نور درې تنه ژوبل شوي هم دي. طالبانو د دې برید ذمواري منلې. د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا ویلی ایران ته ځي چې په دغه هیواد کې د سړو د فوټبال د لوبو د کتلو لپاره خزو ته د اجازه ورکول په اړه تیاریو ته بیا کتنه وکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل اداري کې لیکي د هندوستان د واک لاندې کشمیر په معاملې د پاکستان د سفارتي هلو ځلو وروسته د اقوام متحده د بشري حقوقو ادارې مشر میچل بشلټ هم د کشمیر په موجوده صورتحال د اندېښنو څرګندونه کړې او د هندوستان لاړخ په جمهو کشمیر کې د لګیدلو بندیزونو یې په سختۍ سره غندنه کړې ده چې د پاکستان لوی سفارتي ګټه ده. اداري وایي د عدالت وروسته نه دي کتل شوی چې آیا یونیسیار به د پاکستان غوښتنو ته پاملرنه وکړي. خو موړی د کشمیر دننه په صورتحال ویلي هندوستان ته خاص کوي چې دا بندیزونه پورته کړي او دا هم ضروری ده چې د کشمیر متعلق کوم هم فیصله کیږي چې کشمیری ولس پکې شامل کړي شي. ادارې لیکي په عین حال کې امریکایي صدر ترامپ یو وار بیا د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب کردار ادا کول وړاندیز کړي او موړی د کشمیر د مسلې حل لړکی په نړۍ او هندوستان اثر او رسوخ کارولې شي. نو چې کوم خلکو ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی راکم شوی باید چې هغه د کشمیر د اصل مسلې پر اړه کې د دې معاملې د حل لپاره کردار ادا کړی. جنگر سپن خپلې دریې کې وای د سٹیټ بینک په یو تازه سروې رپورت کې د ملک اقتصادي بحران په اړه انکشافات غوښتنه کوي چې د حکومت اقتصادي ډلې د اړخ تخصصي توجه ورکړي. ادارې لیکي کې څه هم حکومتي ماهرین وای چې د اقتصادي اقداماتو مثبت نتیجې را روانې دي خو بل پلو اقتصادي ماهرین د دې سره متفق نه دي او وای دا وخت ملکی اقتصاد ته تر ټولو لوی خطر په دایګي او کې توازن دی او دا ډیر خطرناک صورتحال دی. دریا اخری کې وای حکومت لا د دې ټول اقتصادي صورتحال بیا له سره د جاج غستو ضرورت دی چې په دایګیو کې توازن او مالیاتي خساره کې کمی راشي او چې په سرمایه‌کاری کې اضافه او د بیروزګاری خاتمه وکړي شي. نو په دې حقیقت سترګې نشي پټې دي باید چې حکومت دې اړخ ته توجه راوګرځوي. ایکسپریس روس په خپلې دریې په پاکستان کې د سیلګری په سند لیکلې او وای پاکستان کې دې څنګه کې ډېر امکانات موجود دي او که د حکومتونو اقداماتو ته وکتل شي نو تر دې دمه د سیلانیانو توجه را ګرځولو لپاره هیڅ اقدامات نه دي کړي. ادارې وایي په پاکستان کې په شمالي سیمو کې د سیلګرۍ لپاره خایسته ځایونه شته دي خو که حکومت د سیلانیانو لپاره اسانۍ پیدا کړي نو پاکستان یو وار بیا د غیر ملکی سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي ځای جوړی دی شي. ادارې اخري کې وایي په ملکی سیلګرۍ ته وده ورکولو باندې د دې هیواد اقتصاد ښه کیدی شي ځکه که نړۍ ته وکتل شي نو د ځینې ملکونو اړتیا په سیلګرۍ ده. نو پکار دی چې حکومت د سیلګرۍ په صنعت غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوا کول د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ لویه تیروتنه ثابتې دي شي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې هند د خپلو وګړو شهریت ختمول پیل کړی دي چې په آسام ریاست کې د شاوخوا 900,000 کسانو شهریت ختم کړل شوی دی. د مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
واشنگټن پوسټ رسپانې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کولو په اړه لیکنه خپره کړې. رسپانې د دې وجوهات څېړلې دي او لیکي چې په لومړي سر کې ولسمشر ترامپ سو خفه کول نه غواړي، نو موړې غواړي چې په موجوده حالاتو او فشار کې خپل ځان نور هم قوي ظاهر کړي. رسپانې لیکي چې ترامپ په سخت رویه نه خپلوي، نو موړې د شمالي کوریا د توغندي ازماینې باوجود هیله لرله چې هغه هیواد به خبرو اترو ته کینی، خو که چېرې طالبان د دې هر څه باوجود هم خبرو ته آماده شي نو دا به د ولسمشر سیاسي کامیابی وي. لیکي په افغانستان کې هغه وخت به مشکلات نور هم زیات شي کله چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې سخت مقاومت سره مخامخ شي. په دې حالاتو کې د امریکا فوزي مشرتابه به هغه وړاندیزونه عملي کړي چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال کې کړي ول. په هغه کې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو شمیر زیاتول وو چې طالبانو ته ماتې ورکړي، نو په دې حالاتو کې د ولسمشر ترامپ سیاسي ګټې او د امریکا ستراتیژیکي ګټې رامنځته کیږي. ولسمشر ترامپ اچره هم نغواړي چې د الیکشن کمپاین پر مهال کړي ژمنې څخه په شا شي. امریکایي رسنۍ به د ترامپ ناکامي بولی او د هغه خلاف به کاروي. رسمان لیکي چې په جنگ کې د امریکایي سرتیرو وژل یا ژوبل کېدل به د ولسمشر ترامپ سیاسي ګټو ته زیان ورسوي. په دې حالاتو کې به ډونلډ ترامپ افغان حکومت په خپل حال پرېږدي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې د هند په آسام ریاست کې 900,000 کسانو شهریت ختم کړل شوی دی. د آسام ریاست ټول آبادی 3.3 میلیونه ده. د هند حکومت داوا کوي چې د هغو کسانو شهریت ختم کړل شوی چې په غیر قانوني توګه یې دستاویزات ترلاسه کړي وو. د هند حکومت اعلان کړی وو چې د هغو کسانو نمونه به له قومي رجستریشن ادارې څخه لري کوي. په دې کې زیاتره اقلیتي بنګالیان دي، خو د دې شواهد نشته چې دا کسان له بنگلاديش ورغلي دي. رسمانه لیکي چې د رجستریشن یا ثبت کولو بهیر کې ډېر ستونزې موجود دي. دا سیاسي مقصدونو لپاره کارول کیږي او خلکو سره پکې امتیازي سلوک هم کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې له رجسٹری د لریکل شو شاوخوا 600,000 کسانو کې زیاتره مسلمانان دي. رسپانه لیکي چې په آسام ریاست کې بنگالیان له 1300 پیړو راهیسې میشتي. دوی د برتانوي واکمنۍ په حق کې وو، خو د آسام مقامي اوسیدونکو د اقلیتي بنگالیانو خلاف او د بنگلاديش جوړېدو وروسته د دوی پر ضد کرکه نور هم زیاته شوه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تریکې طالبان پاکستان مشر نور ولی مسعود د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړی دی. د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای نور ولی مسعود چې له جنوبي وزیرستان سره تعلق لري له ډېر وخت راهیسې له تریکې طالبان پاکستان سره دی. د ده په خبره نوموړي په یو شمېر عملیاتو کې برخه اخیستې او له پخوا راهیسې په دې ډله کې مهم غړی و. دا چې امریکا اوس نور ولی مسعود ولې نړیوال ترګر ګرځولی او د دې په ساسرات وی او داسې د نورو پوښتنو جواب د اسرار علم مومن په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې ځنې پوهان پر دې اندي چې د امریکا لخوا د تریکی طالبان پاکستان د مشر نور ولی مسعود د نړیوالو ترګرو په لیست کې شاملول خای چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خېشوي او واشنگټن د اسلام آباد وختونو ته مثبت ځواب ویلی. تریکی طالبان پاکستان تر اوسه په پاکستان کې د ګڼو بریدونو ذمواري منلي. په پیښور کې شرون خیر مولا یوسفزی وای مفتی نور ولی مسعود د ټاکل کېدو تر کال زیات وخت شوه اوس چې یې ولسمشر ترامپ نوم د ترګرو په لیست کې شاملوي، نو د په خبره هدف یې له پاکستان سره اړیکې خې ساتل دي.
خپل منځ دی امریکایان چې دی هغه په دې پوهېږي چې تحریک طالبان پاکستان چې دی نو هغه یو خطر ده د پاکستان لپاره هم او امریکا لپاره هم خطر کېږي. ځکه چې پخوا خو دوی چې کوم مشران و بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود او یا مولانا فضل الله نو هغه د امریکا هم مخالف و. دا چې کوم وسلوالې ډلې دي د پاکستان ریاست خلاف جنگي کې هغه کې ټولو نه مضبوطه ډله همدغه تحریک طالبان پاکستان دی. حالانکہ پدی کی اختلاف راغل دے تقسیم شوی دے جماعت الاحرار جوڑ شو دے آغن تقسیم شو حزب الاحرار جوڑ شو تیر کسان تے لاڑ آغا پا داعش کے شامل شو اور نور ڈالے ہمشتے.
رحیم الله یوسفزی وای د امریکا له دغه نوی اقدام سره به په تحریک طالبان پاکستان ډیر زیات اغیز نه وي، ځکه دوی خو نه په بانکونو کې پیسې ږدي او نه هم ښکاره تګ راتګ کوي، خو بیا هم له دې سره به فشار پرې زیات شي. بل خو د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي که امریکا د پاکستان غوښتنې مني او د تحریک طالبان پاکستان مشر د ترګرو په لیست کې اچوي، نو په ځواب کې یې له پاکستان څخه د امریکا هم ځنې غوښتنې شته. واشنگتن به هم مول اسلام آباد غواړي چې په افغان سوله کې ورسره مرسته وکړي.
د پاکستان خدمت نه دی وجه رسومله چې امریکا دې ته نقصان رسولې تحریک طالبان ته په افغانستان کې دغه پاکستان په خوره باندې نو موجوده حالات کې خو ماته بل څه وجه نه کاری او غدا ده چې هغه پاکستان د پاره اسانه پیدا کول غواړي چې هغه امریکا د پاره هم اسانه پیدا کی په افغانستان کې اوس چې کوم دا خبره ترې تعطل کې دي او د دې داسې دغه تر اوسه دی چې هغه کې یعنی ډډ لاک راغی نو کې دي شي چې د پاکستان سره رول وی دوباره خبره شروع کول د پاره یا دوباره سره
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سه شنبه د هغو کسانو لیست خپور کړ چې د ولسمشر ډونالد ترامپ له تایید وروسته تازه د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل شوی دی چې پکې مفتی نورولی مسید د فلسطیني حماس ډلې ځنې مشران او په افریقا کې د ځنو وسلوال ډلو غړي شامل دي. نورولی مسید تیر کال په جون میاشت کې د مولا فضل الله تر وجل کېدو وروسته د طریق طالبان پاکستان مشر ونومول شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اسرار المومن رپورت موریدو. فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د طالبانو له مشرانو سره د ملاقات لغوه کولو په پریکړه کې بدلون راتلی شي. د مجلې په خبره د ولسمشر ټرمپ تر دې اعلان وروسته داسې سرګندېږي چې د افغانستان په جګړه کې به د پاکستان رول پر ځای پاتې شي. تفصیل انیس اجمل راکوي.
فارن پالیسی مجللی کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګل پاورس خبريالانو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبري لغوه کړې دي، خو ځینې خلک د اندازې هم لګوي چې کېدای شي په راتلونکي کې د ولسمشر ټرمپ په فیصله کې بدلون راشي. مقاله لیکي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وستلو په اړه څرګنده تګلاره لري او په لویه کچه داسې اندازې هم دي چې له افغانستانه د تلپاتې سولې بغیر په سمدستي توګه د امریکایي ځواکونو وستلو کار ناکامه کېدای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستمبر په 8مه په ټویټر اعلان وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره په کیمپ ډیوډ کې کېدونکي ملاقات لغوه کوي، ځکه چې د ډلې د ستمبر په 5مه په کابل کې د یو بریټ په نتیجه کې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 کسان وژلي دي. مقاله لیکي د ولسمشر ټرمپ تر اعلان وروسته د طالبانو ویان سبی الله مجاهد په ټویټر ولیکل چې شل کال وړاندې د مذاکراتو غوښتنه کړې وه، اوس هم پر دې دریز ولاړ دي او باور لري چې امریکا به هم بیرته دا دریز خپل کړي. مجله له طالبانو سره د امریکا ولسمشر د سولې خبرو لغوه کېدو وروسته د سیمې د حالاتو او په افغانستان کې د پاکستان د رول په اړه لیکي. په پاکستان اکثره په افغانستان کې د تشدد او نارامۍ تورونه لګول کېږي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي او وایي چې د افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلې دي. مقاله لیکي له طالبانو سره د سولې خبرې ختمېدل به پاکستان ته وخت ورکړي چې خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي، خو په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو نږدې کولو هڅې کوي، د افغانستان په جګړه کې د اسلام آباد رول به پر ځای پاتې شي. د مجلې په خبره پینې وخت کې به هند لږ سا واخلي، ځکه چې دا هیواد روانه میاشت په افغانستان کې کېدونکو انتخاباتو ته سترګې په لار دی. هند په افغانستان کې له ولسي حکومت سره نږدې اړیکې لري او په سیمه کې نوې دلی یوازینی سرخار دی چې طالبان یې د رسمي سیاسي فریق په توګه د تسلیمولو نه انکار کړی دی. د مجلې په خبره نیو دلی د امریکا په مشرۍ د سولې خبرې یو زیان رسوونکی کار بللی دی. د فارن پالیسی په خبره په افغانستان کې د هند سفیر گوتم موخو پدایا ویلي باید هند په افغانستان کې د انتخاباتو او د افغانانو په مشره د سولې بهیر ملاتړ وکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
په لسنی مو بجو
تاندې هله
په یوونی م بجا
ټولنیز شبکې او سخدریزی
په پاوکم دوو بجو
د سوانانو غږ
په دوو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو د پاکستان چیف جسٹس سپریم کورٹ جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ جج جسٹس کریم خان آغا پر ضد پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پدائر شوی صدارتی ریفرنس کاروائی ادرولی دا دا اعلان آصف سعید کوسا پرون دنوی عدالتی کال دا پہلے دو دستوری تا دا وینا پر محال اکڑ دا پاکستان ولسمشر د مئی پمیاش کے دا جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس کریم خان پر ضد ریفرنسونا سپریم جوڈیشل کاؤنسل تلی گلی ہو چپکے پر جسٹس فائز عیسیٰ توڑ لگول چھو چاغ پبار وادونو کې شته جائیدادونه په خپل اساسو کې نه دي ظاهر کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله را کوي.
د
د نوی عدالتی کال شروع کېدو پر وخت دستوري ته د چیف جسټس آصف سعید کوسا وینا وه. د صدارتي ریفرنسونو پر ضد یو شمېر درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي دي. نو لومبه به په دغه درخواستونو فیصله اوروي او له هغې وروسته بیا به سپریم جوډیشل کونسل د دغه دواړو ججانو پر ضد په صدارتي ریفرنس اورېدنه کوي. د دواړو ججانو پر ضد د صدارتي ریفرنس خلاف شپږ نه زیات درخواستونه په سپریم کورټ کې دایر کړی شوي دي چې پکې په صدارتي ریفرنس او د سپریم جوډیشل کونسل په طریقې کار اعتراضات راپورته کړی شوي دي. ذکر دا چې صدر ډاکټر عارف الوی د وزیر اعظم عمران خان په مشوره د روان کال په مئی میاشت کې جسټس قاضی فایز عیسا او جسټس کریم خان آغا پر ضد ریفرنس سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی وو چې پکې په جسټس فایز عیسا غیر ملکی جایدادونه او اساسې د نه ظاهرولو تور لګولی شوی وو. جسټس قاضی فایز عیسا صدر عارف الوی ته د حواله سره لیږل شوو خطونو کې دریس خپل کړی وو چې دغه جایدادونه د هغې د میرمن او بچو په نامه دي او هغوی یې د کفالت نه بهر دي. د جسټس قاضی فایز عیسا پر ضد صدارتی ریفرنس کاروایی ودریدو وروستو نوموړی به یو ځل بیا د مقدمو اورېدنه کوي. د سپریم کورټ لخوا جاری کړی شوی لیست تر مخه جسټس فایز عیسا به د درې رکنی بینچ مشري کوي چې د مختلفو کیسونو اورېدنه به کوي. مشال ریډیو چکله د قانوني چارو پوهانو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا که جسټس قاضی فایز عیسا په راتلونکي کې د حکمران ګوند یا د هغې د اتحادیانو پر ضد کومه فیصله اوروي نو نیوکې به پرې نه کیږي. نو د قانوني چارو پوه شاخاور وایي خود سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پخوانے صدر قاضی انور وائی چیف جسٹس پخوخه ټول بینچونه جوړیږي او دا سه کم کیس چې د حکومت پر ضد وي په اخلاقی توګه قاضی فایز عیسا ته پکار دی چې برخه دی نه جوړیږي. د یادونه دا چې چیف جسٹس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم جوډیشل کونسل پنځه کسیزه بینچ د جون په 14مه د جسٹس فایز عیسا او جسٹس کریم خان آغا پر ضد په صدارتي ریفرنسونو اورېدنه کړې وه. د جسٹس فایز عیسا پر ضد ریفرنس باندې سپریم کورٹ بار ایسوسیشن په یاد نیټه په ټول ملک کې احتجاج هم کړی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولي کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. دا مشال ریډیو دا د قبایلی ضلعو ځوانان وایي که حکومت د دوی د سیمو زده کوونکو لپاره په میډیکل او انجینیرینګ کالجونو کې د کوټې د سیوا کولو ژمنه پوره نه کړه نو د ډېری زده کوونکو تعلیمي کال به ضایع شي. د قبایلی ځوانانو تنظیم ټرایبل یوت موومنټ غړي وایي په دا وروستیو کې د دې لپاره احتجاج کړیو چې حکومت دې د قبایلي زده کوونکو کوټه د دوه چنده سیوا کولو وعده پوره کړي خو تر اوسه پرې څه عمل نه دی شوی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي قبایلي ځوانانو ته به د کوټې حساب سیټونه ورکول کیږي خو په ټوله صوبه کې د اوپن میرټ نظام عملی دی. تفصیل په دې رپورت کې واوره. د باړې محمد سلمان یو له هغو زده کوونکو دی چې د داخلي آزموینه ترې اخیستل شوې د ښې نمبرې اخیستي خو وایي د قبایلي ضلعو زده کوونکو لپاره د کمو مختص سیټونو له امله د زده کوونکو ترمنځ سختې مقابلې دې له داخلي پاتې کړې دي.
مونږ خو پری میډیکل یو کال کو مونږ بیا ځای کړو د انټری ټیسټ تر دوباره کې نه ستوري په ټیسټ کې خماس راغله لرته پکې وشول خو اوس بیا مونږ په شک او شوبات کې یو چې آیا دې ځل به په میرټ کې راشو کرا به نه شو پکې ډېر زیات سټوډنټ دا مثلا په بیا کر د نارت وزیرستان د ساوت وزیرستان تلته کې الکان دې تقریبا په 78-72 سټوډنټان د سی چاغو د 80 نبره ایګریګیټ جوړیږي هغه د پر صرف 17 سیټونه مختص کړی شوی دي. نو دا د غوسر ډیر زیات زیاتې دي. موږ دا خوښ چې موږ ته په اوپن باندې اپلای کولو چانس ملاو شي او بلکې زموږ چې کومه لا کوټه چې دا ډبل کړی شي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو سازمان مرکزی صدر خیال زمان اورګزی وای دوی د دې لپاره احتجاجونه
کړي چې حکومت دې د قبایلی سیمو ځوانانو سره کړې ژمنې پوره کړي. حکومت غوښتنې ونه منل شوې نو بیا به احتجاج پیل کړي.
موږ یو کال نه دغه درنې احتجاجونه ورکو نو زمونږ احتجاج څه دي چې ځینو باندې ختم کړي چې تاسو لږ ویټ وکړئ تاسو دا بدغه موږ ډبل کړو. موږ بل ورځ چې کوم احتجاج کړی دی هغه په دې هغه وکړو چې ډبل کېږي. موږ ته د اوپن میرټ باندې اډمیشن راکړي ولې چې په دې کې ډېر زیاتر سټوډنټان چې هغوی ټیسټ پاس کړی دی څونه زیات سټوډنټان دي تر اوسه پورې هغوی ته څه اډمیشن نشته دی. هغوی خامخا کال دی کېدل شي ولې چې هغوی پرایویټ هغه نشته دی وس نشته اوس نور یونیورسټیانو اډمیشن هم کلوز شوي د دې چې د عمل را نه وو موږ بیا احتجاج کړو تر هغې پورې چې د څو پورې د دې باندې عملي کار نه کړی.
خیال زمان وایي د قبایلي سیمو د چارو لپاره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سلاکار اجمل وزیر د قبایلي ځوانانو د احتجاج په وخت وعده کړې وه چې د دوی لپاره به په څو ورځو کې یوه تګلاره جوړوي خو تر اوسه یې له چارواکو څه نه دي اورېدلې. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي قبایلي سیمو ته به د کوټې په حساب سیټونه ورکول کېږي باقي په ټوله صوبه کې د اوپن یا خلاص مریټ نظام لاګو کېږي.
داسې چې کوم دی د قبایلي سیمو خپل کوټه ده اور ان شاء اللہ وہ فرض کا ضلع پہ شامل ہے دو کی کا کوٹر ڈسٹرپشن آؤ ہوں بہالو ان شاء اللہ چکم کوٹر سسٹم ہی پسماندگی والی طرح چیارا دردی نمائندگی خام خوشی آگے کوٹر سسٹم نے علاوہ چکم ایڈمیشن جی اگر بیا پہ میرٹ بندی اگر بیا پورے پہ صوبہ بندے کتلی کی اگر بیا پہ ضلع بندے کتلی کی
دا قبالی سیمو زکاون کی وائی پہ تعلیمی اداروں کے ددوی لپارا دا داخلی سیٹو نا سیوا کے دو سرا ددوی مسئلے حل کے دیشی دوی وائی ددا غو رستا پاتی سیمو لس یوی خواتا پہ شخصی تعلیمی اداروں کے دا سبق ویلو وس نه لري. نو بلخوا په کلاو میرټ کې هم د دوی ډیر ستکونکي د نورو سیمو ستکونکو سره په مقابله کې پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا
د جنگ زپلی شمالي وزیرستان پر ازمکه اسپیټال جوړ دی خو ځایي خلک وايي پکې د علاج پوره اسانتیاوي نشته. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د عملی ټاکلو ترڅنګ د علاج سہولتونه ورته برابر کړي. لسیمه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر بیا وايي چې د ستونزې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره راپورته کړي او هغوی ورته د حل کولو ډاډ ورکړي دي. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د قطبی وزیرستان رزماک اوسیدون کی ویائی چه پر رزماک شه اسپتال شتا دائی خود دی عملی دی غفلت پا وجه دا اسپتال پر نشت حساب دائی. دی رزماک شه اوسیدون که شفقت الله وزیر دی دغی اسپتال دی بداله حال پا دارنگ بیانوی.
دی میشتا رزماک شه یستا اسپتال لی ادرک شه امارات تایی دی را خود خرچا پر شوی تو میشتا گرنومی دی را خرچا پر کری دو پا یقی دو وجود پا اسپتال شه ندکترون دیپتی که یو نو شتا
گورنر صاحب تھا وزیر اللہ صاحب تھا
خلی میش دلر ته اپیل لای چې دا میش نه لره کوم چې میش دا یو داسې ډاکټر مطال کو چې میش هسپتال وی میش خپل مریضون خپل هسپتال ته ورشي میش د باندې نه خلوشي
په دا غا لړکشه می چې د سیمه نه د پښتون خاص صوبایي حکومت استاد یې میر سلام وزیر سره تماس ونی و هغه د رزمه کو سدون کې تا په دا رنگ تسلی ورکړه.
تو خوش قسمتي فره چې ان شاء الله دیتا وہ وشتا دے در از مکا اسپتال دے مو پلان دے دے تکی تر خبر ہے کی پوسینا وہ مشتا ہے پرو کو شیو پر سے خدا نے نہیں کہ کیما مسئلے دے دوی دے بجلی مسئلہ وا دے جنریٹر مسئلہ وا دے دویے مسئلہ وا دے جن کی سرجن سرا دے مو میٹنگ پر شوی دے او دمو سرا احساس تے جے ڈیر لو تکلیف تے حالتا او چھ ٹائم بی سی او دا نو ہے کہ کیم کنسٹرکشن وا چھ پر سے خدا نے نہیں کہ کیم پوسینا روشی وتا مین سلا چھ دے از مک دی پیرا دے ویژنو پدا اسپتال سے تو مسئلہ حال کی دی دمیش فرسٹ پرایورٹی دا دو د وطن او خلک می صحت ور کی تعلیم ور کی روزگار ور کی.
میر سلام وزیر دا زیاتا کھڑا چھ د دگی اسپتال نا علاوہ پر ازمک چھ د می جا نوری ادارے ہا پ نظر چھ دی دا ادارے او د دغو ادارو عملا با فالو سماو. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. رويټرز خبري ایجنټس د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې پترس کې د دوړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړې ده. ایجنټس لیکي چې چین په نرم انداز کې د پاکستان پر رسنو کې خپل انزور وړاندې کول غواړي او په داروستو کې یو شمیر اشتهارات، ډرامې او دستاویزي فلمونه د پاکستان سرکاري ټي وي ته ورکړي دي. د مقالې لنډیز په دې رپورت کې واوري. رويټرز خبري ایجنټس د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پترس کې د دوړو هیوادونو اړیکو ته کتنه کړې ده. رويټرز لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو نخې په سرکاري رسنو کې ښکاری. په داروسو کې په یو ویډیو کې یو خزي د پاکستان روایتي جامې اغوستي او په چینایي ژبه کې له خپل خاوند سره خبرې کوي. ایجنټس لیکي دغه ویډیوګانې د چین لخوا په نرم انداز کې د خپل زور ښودلو او مثبت تاثیر ورکولو د هڅو یو برخه ده. د چین او پاکستان ترمنځ د راهداري پروژه د شپږ ارب ډالرو برابر بردا. رويټرز د پاکستان سرکاري ټلویزیون د یو چارواکي په حواله لیکي چې په تیر یو کال کې چین پاکستان ته یو شمیر مفت اشتهارات، دستاویزي فلمونه او ډرامې ورکړي دي. رويټرز ایجنټس د شننونکو له خولې لیکي چې د دې مقصد په یو لاره د خلکو زړونه ګټل دي. ایجنټس د چین د سرکاري ریډیو یو خبريال شین سیانګ له خولې لیکي چې دوی له امریکا، برتانیا او نورو هیوادونو نه زده کړې کړي، خو اوس دوی نړۍ له چین نه خبرول غواړي. د ده په خبره دوی غواړي چې خلک د ریډیو، ټلویزیوني پروګرامونو او کلتوري زلو پزریا د چین په اړه رښتیا واوري او وګوري. رويټرز لیکي د روان کال په سر کې د پاکستان سرکاري ټلویزیون په لومړي وار په چینایي ژبه کې کارټون وړاندې کړ. د ټلویزیون ترڅنګ چین د پاکستان په ورځپاڼو کې هم دلچسپي لري. چین په 2018 کال کې په پاکستان کې لومړی چینایي ورځپاڼه هوا شینګ خبرول پیل کړل چې هر اونۍ 6000 کسان ګوري. رويټرز خبري ایجنټس لیکي چې 25000 پاکستانیان په کورونو کې چینایي ژبه زده کوي او شاوخوا 22000 پاکستانی زده کوونکي په چین کې تعلیم حاصلوي. ایجنسی او سیډنی زیداری شنون کې ډاکټر کرن حسن په حواله لیکي چې چین په ټوله نړۍ کې په نرم انداز کې د خپل زور سرګندونه کول غواړي. ایجنسی لیکي د چین او پاکستان د رسنو او سیډنی زو ادارو چارواکي پلان لري چې یو داسې نظام جوړ کړي چې د راهداري پروژو په اړه د دروغو خبرو مخنیوي وکړي. د دې ترڅنګ دوی د پروژو اقتصادي ګټونه ولس خبرول هم غواړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیره کې به یو ځل بیا لنډ خبرونه له منور شانه وورو.
پاکستان هغه رپورټونه رد کړي چې وایي سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلام آباد د سفر پر مهال ویلي وو چې پاکستان د کشمیر له مسلې د ټولو مسلمانانو مسله نه جوړوي. پاکستان وایي یادو هیوادونو یې د کشمیر په تنازع د موقف تایید کړی دی. د وزیرانو د ستمبر په 14 د اسلام آباد دوره کړې وه. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس جسٹس آصف سعید کوسا پرون په اسلام آباد کې ویل احتساب خامل له پکار ده چې دا به پرې وي. د اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکي دوا پخوانی وزیر اعظم او یو پخوانی ولسمشر د احتساب مقدمه لوجه په جیل کې دی او په حکومت د سیاسي انتقام اخیستو تور لګوي. حکومت تل ویلي چې د احتساب اداره خپلواک ده. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي په قبایلي ضلعو کې د خاصدارو او لیوي ځواکونو په پولیسو د ورګډولو لپاره د اسمبلۍ نه قانوني مسوده منظوروي. حکومت ادعا کوي چې خاصدارو او لیوي ځواک ته به د پولیسو برابر مراحت ورکوي. بلخوا دغه ځواک مشران وایي دوی له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د پولیسو ډیوټي کوي خو حکومت خپله وعده عملي نه کړه. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي درنه په سیاست باور نه لري نو ځکه د حکومت خلاف د مولانا فضل الرحمن په لانګ مارچ کې ګډون نه کوي. مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پر ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي د یو پوځي مرکز مخې ته ځانور ګبرید لږ تر لږه 4 افغان سرتیري وجلي او 3 تنه نور یې جوبل کړي دي. د دې برید ذمہواري طالبانو منلې. د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا ویلي ایران ته ځي چې په دغه هیواد کې د سړو د فوټبال د لوبو د کتلو لپاره ښځو ته د اجازه ورکولو په اړه تیاریو ته بیا کتنه وکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میر ساده، منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سبو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په نامه.